رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ثبتېږي. نواز شریف د عمر تر پایه د دولتي وظیفې نه منشه، او ترکیې د پوځي سیمنصبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې د انتخاباتو کمیسیون وایي سبا د خلکو د نومونو ثبتول پیل کیږي.
معاوله مرحله چې 28 نه شروع کیږي تر 28 دسمبر پورې.
په زابل کې چارواکي وایي د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی دی.
مرکز کلات او پولیس ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي، او خلک د پخوا په نسبت دغه سنځر چې په خوده غوښتل ستاسي
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. خو اوس به د دې ساعت خبرونه اشرف الله رحیمزی تاسو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر په 14 ولایتونو کې پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غا کښنه را دوول چې د نوم د لیستونو د برابرولو لپاره د نوم لیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي. د هرات په ولایت کې امنیتي چارواکو تیر شپه وسلوالو طالبانو د ولایت د شینډن په ولسوالۍ کې د عامه نظم د پولیسو په یو پوستي برید کړی دی چې په برید کې 11 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت د درزاب په ولسوالۍ کې د افغانستان د خاص عملیاتو د ځواکونو په عملیاتو کې د اسلامي دولت یادایشت ډلې 2 غړي وژل شوي دي. د 209 شاین قلوردو ویان حنیف رضایی امریکا غا غشنه را دوی ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د داعش یو غټ قومندان چې په خنجر مشهور و هم وژل شوی دی. روسیا وایي د کیمیاوي وسلو د څار د ادارې راپور د برتانی د ادعا نشي ثابتولی چې د پخوانی جاسوس په مسموم کېدو کې روسیې لاس درلود. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې په راپور کې دا نه دي ویل شوي چې پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور چا مسموم کړي ول، خو برتانی بیا ویلي دي کومې علمي څېړنې چې په دې برخه کې شوي دي دا ثابتوي چې دا کار روسیه کړی. مسکو په برتانی تور لګولی چې د روسیې د بدنام کولو کوښښ کوي او د خلکو نه حقیقت پټوي. د پاکستان ستر محکمې د جمعې په ورځ پریکړه وکړه چې د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف د عمر تر پایه نشي کولای په دولتي څوکیو کې کار وکړي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د ښاغلي شریف ترڅنګ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند یو سیاستوال جهانګیر ترین هم د عمر تر پایه په انتخاباتو کې لګډون او د دولتي چوکۍ د ترلاسه کولو څخه محروم سو. د پاکستان ستر محکمه پخوانی صدر اعظم نواز شریف تیر کال د جولای په میاشت کې د پاناما قضیه په ارتباط د اداري فساد په تور د صدر اعظم د چوکۍ څخه بے صلاحیت کړ، او وروسته یې دا پریکړه هم وکړه چې شریف د خپل ګوند مسلم لیگ مشري هم نسی کولای. د پاکستان ستر محکمه ویلي دي چې د هیواد د اساسي قانون لمخې هر هغه شخص چې د ستر محکمې له لورې له خپل مقام څخه بې صلاحیت اعلان سي لکه نواز شریف چې اعلان سو نسی کولای چې په دولت کې کار وکړي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. ترکیه د برحال پوځي سیمنصبانو په ګډون د 140 کسانو د نیولو امر کړی. د اناتولیا خبری ایجنس وایي په ترکیه کې څارنوالان شک لري چې د پوځیانو او نورو کسانو چې د نیولو امر شوی دی د فتولا ګولان سره اړیکې لرلی. فتولا ګولان په خپل خوخه په امریکا کې جلاوطن دی، او دا شک پیکیږي چې په 2014 کال کې ناکامه کودتا د هغه په لارښوونه شوه، خو ګولان دا تورونه رد کړي دي. څارنوالان وایي دا کسان د هغو معلوماتو پر اساس نیولی دي چې پخوانیو پوځیانو د تحقیقاتو په وخت چارواکو ته ورکړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې غربي هیوادونه به په سوریه کې هغه څه تکرار نه کړي چې په لیبیا کې کړي ول. د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف سرګدنونی د امریکا، فرانسې او برتانی هغه احتمالي پلان ته دی چې ویلی دی په سوریا په ګډه بریت کوي. دا هیوادونه شک لري چې د سوری رژیم د دوما په سیمه کې په بریت کې کیمیاوي وسلې کارولې وي. امریکا اوس د غربي هیوادونو سره په سوری د بریت په حق لا په خبرو اخته دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدغه خبرو په خاطر د امریکا د لوی وچو د مشرانو په غونډه کې چې نن په چیلي کې جوړیږي ګډون نه کوي او خپل مرستیال ورلګلای. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د فدرالي ادارې د تحقیقاتو یا اف بی آی په پخوانی مشر جیمس کومی یو ځل بیا سخت انتقادونه وکړل او هغه یې ناوړه شخص یاد کړ. ټرمپ ویلي دی دا ورته ویاړ دی چې ښاغلی کومی یې د اف بی آی د ادارې نه برطرفه کړ. د جمهور رئیس ټرمپ د څرګندونې د جیمس کومی د نوي کتاب په غبرګون کې دي. د کتاب نوم په لوړه کچه وفاداري، رښتیا، دروغ او مشرتابه ده. په کتاب کې ښاغلي کومی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نامناسب مشر ګڼلی او دا انتقاد هم پې کړی دی چې د غرور او شخصي وفاداری پر اساس مشري کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ واوریدل.
د امریکا غاک آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې مخکې هم واورېدل چې د ټاکنو کمیسون وایي ټاکل سوې سبا ته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په څلور دېرش ولایتونو کې پیل سي. د افغان حکومت مخالف یو شمیر سیاسي مشران د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې لري، خو افغان حکومت په شفافه توګه د ټاکنو ترسره کولو ژمنه کوي. په دې باره کې تاسو پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي چې ټاکل شوي سبا د شنبې په ورځ به د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو را روانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیبولو د نوملیکنې بهیر د څلور دېرش ولایتونو په مرکزونو کې پیل شي. ښاغلی هاشمی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د نوملړ د برابرولو لپاره دا نوملیکنه به په دوه پړاوونو کې ترسره شي.
اوله مرحله چې 25 نه شروع کیږي تر 22 دسمبر پورې، بیا بله مرحله چې 22 دسمبر شروع کیږي تر 23 جوزا پورې.
د دغه مهال ویش پر اساس به لومړی د نوملیکنې بهیر په خارونو کې پیل شي او بیا به ولسوالیو ته وغځول شي. د ټاکنو کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملړ د ثبتولو لپاره 11,000 مامورین په کار ګمارلي او په پام کې ده چې د دغه بهیر دوهم پړاو لپاره به 2,000 نور مامورین هم په کار وګماري. د ټاکنو کمیسیون وایي چې د رای ورکوونکو نوملړ به د افغانستان د طبیعت تذکیرو پر اساس جوړ شي. په افغانستان کې د ټاکنو په وړاندې د امنیتي، تخنیکي او لوجستیکي ستونزو سربېره د ټاکنو په بهیر کې د حکومتي مامورینو لاسوهنه هم د یوې لوی اندېښنې په توګه دونه کیږي. تیر ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ولسی جرګې ولسوالیو د شوراګانو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د پیل په برخه کې د ولایتي چارواکو څخه د مرستې د غوښتنې پر وخت په ویډیو کانفرنس په ترڅ کې له والیانو د کلي وردو او د پولیسو د زونونو له قمندانانو څخه وغوښتل چې د ټاکنو په بهیر کې خپله بې طرفي وساتي. جمهور رئیس غنی د نوملیکنې د بهیر د پیل له امله افغانانو ته مبارکي هم ورکړه. د افغان حکومت لخوا د ټاکنو شفافیت په اړه د ډاډ سره سره د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران په ټاکنو کې د درغلیو د افغانستان د جمهوري ریاست پخوانی لومړی مرستیال او د حراست او ثبات د جبهې مرستیال محمد انس قانوني چې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته خبرې کولې په ټاکنو کې درغلیو په اړه حکومت ته خبرداری ورکړ او ویل چې درغلی ورته په هیڅ صورت منلو نه ده.
میخوایم با صراحت عنوان کنم که
ښاغلي قانوني ویل غواړم چې په څرګنده اعلان وکړم چې په روانو ټاکنو کې د درغلیو تجربه او د 2014 کال د ټاکنو تجربه په هیڅ ډول د افغانستان سر ملت ته د منلو نه ده.
پذیرش نیست.
همداشان د افغان حکومت یو شمېر سیاسي مخالف مشران ولایتونو ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سفرونه د هغه د ټاکنیز کمپاین یو برخه ګڼي او ادعا کوي چې جمهور رئیس غنی په دغو سفرونو کې له دولتي امکاناتو څخه ګټه اخلي او خپل ځان ته کمپاین کوي. خو د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي چې په ټاکنیزو کمیسیونو کې اصلاحات د ټاکنو د بهیر د شفافیت لپاره ترسره شوي او حکومت زیار وباسي چې را روان ټاکنې پر وخت شفاف او په ټول هیواد کې ترسره شي.
د افغانستان جمهور رئیس یو ټول ولایتونو ته سفرونه لري او دا د سفرونو لړۍ عادي لړۍ ولسمشر د خپل خلکو په وړاندې باندې د دې مسؤلیت لري چې د هغوی خبرې واوري، د هغوی ستونزې واوري او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي. د افغانستان جمهور رئیس په سیمه راغونډه کړل او اوس د دې وخت رسیدلی دی چې هر ولایت ته سفر وکړي، د خلکو سره وویني، د غوښتنې او ځینې خاصې پروژې چې هغه د خلکو غوښتنه ده د غوښتنې پر اساس باندې د هغوی پرانستلو کې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د تلې میاشتې 18 ورځ د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو لپاره په پام کې نیولې ده. د ټاکنو سر د یو شمېر ادارو چارواکي د تلې 13 پورې د رای ورکوونکو د نوملړ د برابرولو لپاره د ټاکنو د کمیسیون لخوا په پام کې نیول شوې موده ډېره کمه ګڼي او اندېښنه لري چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پاملرنې کې دی چې د نوملیکنې بهیر په ترڅ کې به ډېر خلک په ځانګړي ډول په نامنو سیمو کې د نوملیکنې څخه پاتې شي چې ورسره به هغوی په ټاکنو کې هم د ګډون څخه بې برخې شي. دا کارپوهان په افغانستان کې امنیتي ستونزو سربېره د ټاکنو د بهیر په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی په لویه کچه د ټاکنو له پروسې څخه د سیاسي ډلو د ملاتړ نشوالی او د ټاکنو خپلواکه کمیسیون په ظرفیت کې ستونزې یادوي او دا ګڼي چې دا مسایل د نوملیکنې بهیر باندې هم ناسم اغیزه کولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. او د هم د دې خبرونې یو مرکه د زابل ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د داعش وسلوالو د اوسېدو مخه نیول سوې. د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمال له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ولایت په شمال کې ځایي اوسیدونکو یاد وسلوال له خپلو سیمو څخه ایستلې. نوموړي زیاتوي له تیرو دوو کالو راهیسې د زابل په ارغنداب دای چوپان خاک افغان او میزان ولسوالۍ کې د داعش وسلوال جنګیالي له خپلو کورنیو سره اوسېدل، خو نوموړي زیاتوي چې د ډیورن پر کرښه پرانستې لاره د دې سبب ګرځېدلی چې بهرني وسلوال له زابل څخه د یوې عبوري لارې په توګه کار واخلي. د ښاغلي یارمل سره زموږ همکار عزیز الله پوپل مرکه کړې.
مهرباني. د زابل مرستيال والی محترم رحمت الله یارمل صاحب، د زابل د فیلی امنیتی وضعیت په اړه باندې ورسته برداشت ساسو چی شدی؟
په فرصه محترم لکه څنګه چې په جریه کې یاس د څو وختونو راځي په د زابل امنیتی وضعیت کې مثبت تغیرات راغلي دي. دلته د خلکو او د ورسره همکاري د محلي ادارې سره یا دولتي ادارې سره همدارنګ د خپل امنیتی ځواکونو ترمنځ همغږي او هماهنګي د دې لامل شوی دي چې هغه پورتنی مشکلات یا مخکنی مشکلات چې پخوا وه او خلک ځینې کړېدله ځورېدله او کله کله به د زابل پیښې د خبرونو سرچې کې وه، بد امنیتي به زیاته وه، حالات به خراب وه. دغه دوه لاملونه اوس د دې سبب شوي دي چې په عموم کې په مرکز کلات او پولیس ولسوالیو کې امنیتي وضعیت مثبت طرف ته ولاړ شي او خلک د پخوا په نسبت دغه ستونزو چې مخو دغه ستونزو خلاص شي.
دلته یوه مهمه خبره دا ده چې په تیر کې د داعش او یا هم ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو په لوړ شمېر کې د هغوی د حضور خبره کېدل، فعلاً په دې اړه باندې څه تشویشونه شته؟
مخکې دا ستونزه وه بهرني جنګیالي په زابل کې او په ځینو ولسوالیو کې شتون درلود، حتی داسې ویل کېدل چې د خپلو فامیلونو سره اوسېږي، خو د خلکو د هغه خوځښتونو له امله چې خلک راپورته شوي او د دولت سره همکاره پاتې شوي، هغه خلک د خپلو سیمو څخه ایستل شوي دي. دا چې موږ یو سرحد لرو د ګاونډي هېواد پاکستان سره او سرحد اړوند کوم تشکیلات چې موجود بېخي 15 حساب دي، د دغه له امله کله ناکله به د اوبر په توګه استفاده ځینې کېږي، د دغه فقط یو تېرېدونکي لارې په توګه موږ نور په مجموعي سرعت باندې هغه چې جنګیالي بهرني جنګیالي چې دلته خپلو فامیلونو سره واوسېږي یا دلته نور فعالیتونه وکړي هغه اوس بېخي نشته او تر ډېرو ځایو پورې دغه شان او هغه مشکلات چې مخکې وه د مدد لیدلې چې
په مشخص ډول باندې د زابل په شمال کې د میزانی ولسوالۍ د ارغنداب د چوپان او خاک افغان ولسوالۍ د دغو بهرنیو وسلوالو د حضور عمده سیمې بلل کېدلې، څه سبب سو چې دا وسلوال تاسو وایس اوس نسته؟
معلومدار خبره ده کړه چې دغه بهرني جنګیالي دغه سیمې ته ځي لکه زابل یا د دې مربوطاتو کې هغه ولسوالۍ ته ځي، دوی نه د خلکو په عنعناتو پوهېږي، نه په کلتور او نه په ارزښتونو باندې. کله کله داسې پېښېږي یا پېښ شوي دي چې ارزښتونو ته سپکاوی شوی دي، او لکه څنګه چې په جریان کې افغانان خصوصا د زابل غیرتمن خلک هېڅکله دا زغملی نه شي چې بهرني جنګیالي چې راځي او دلته چې د دوی د ارزښتو کلتور او عنعناتو سپکاوی کوي. څه وخت چې دوی راغلي وو په وخت کې د خپل زور د دې لارې څخه، خو بیا د دغه حالاتو لیدلو څخه وروسته خلک متوجه شوي دي، د مرکزي ادارې او د حکومتي ادارې توجه ورته زیاته وه. د دوی دواړو په هماهنګي، یعنې د خلکو هغه خوځښتونه او د دې ځای څخه د مرکزي ادارې او ولایتي ادارې ښه رهبري د دې سبب شوله چې خلک د خلکو خوځښتونه همداسې دوامداره وساتل شي او ټول هغه بهرني جنگلي چې دلته د خپلو پاملونو سره یا د خپلو نورو پروګرامونو سره اوسېدل هغه ټول د سیمې څخه لرې کړي او د سیمې څخه وشړي.
بله، وبخښئ، دلته نظامي فشارونه خو به د حکومت یادونه تاسو وکړه، څه نظامي فشارونه هم و د ولسي خلکو په حمایت کې؟
معلومدار خبره ده چې دولت ته وظایف څخه هم دا وظیفه ده چې خپل خاوره د خپل تسلط لاندې وساتي او هیڅ بهرنۍ جنگیالۍ پرې نه ږدي. معلومدار خبره وایي چې په دې کې به خپل دولت هم صحیح ملاتړ د خلکو کړی دی، خو بیا هم په ډېر ځایو کې مشاهده پاتې شوي په کوم ځایو کې چې د ولس همکاري نه وي، د خلکو همکاري نه وي، په هغوی کې کله ډېر وخت یوازې نظامي کړنو ښه نتیجه نه درلوده. دا چې د ولس غوښتنه وه او حکومت اراده وه دواړه سره مشترک د دې سبب شوله چې بهرني جنگیالي د خپلې سیمې څخه وشړل.
ډېره زیاته مننه مامي صاحب، ژوندی اوسئ.
تشکر.
سلامت.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی راپورته. د یوګاندا حکومت د جمعې په ورځ اعلان وکړ هغه 1500 افریقایي مهاجر به ومني چې له اسرائیل څخه استل کیږي. اسرائیل غواړي چې په زرګونو افریقایي مهاجر چې اکثره یې د اریتریا او سودان دي په بل هیواد کې میشته کړي، چې وایي دوی په غیر قانوني توګه اسرائیل ته داخل شوي دي. خبري علي حلیمه او تومانی په دې باره کې لکه پالا څخه دا راپورټ رالېږلې دي.
د خیریه کارونو د طبیعي آفتونو او مهاجرو لپاره د یوګانډا د دولت وزیر موسا اکویرو د اسرائیل غوښتنه ومنله چې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس په وخت کې وکړه. دی وایي
د سټیټ آف اسرائیل ورکینګ وذ ادر ریفوجی مینیجینګ اورګنایزیشنز هاز ریکوېستډ یوګانډا ټو الاو اباوت 500 ریفوجیز آف اریتریان اند سودانیز ډیسنت ټو بی ریلوکیټډ ټو یوګانډا.
د اسرائیل حکومت چې د مهاجرو د نورو سازمانونو سره کار کوي له یوګانډا نه وغوښتل د اریتریا او سودان تقریبا 1500 تنه مهاجر ومني چې په یوګانډا کې میشته شي. حکومت او وزارت په دغه غوښتنه باندې مثبت غور کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د 2013 کال نه را په دې خوا تقریبا 4000 افریقایي سیاسي پناه غوښتونکي په خپل خوخه له اسرائیلونه یوګانډا او رواندا ته اتللی دي او راپورټونه وایي دواړو هیوادونو د دغو مهاجرو منل رد کړی دي. یک ویرو د جمعې په ورځ خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې هغه راپورټونه رد کړ چې وایي د دغې موضوع په باره کې د یوګانډا او اسرائیلو ترمنځ پټه موافقه شوې ده. د ویل د 1500 مهاجرو په غوښتنلیکونو باندې په جدي توګه غور کیږي. یک ویرو خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We are processing. The eligibility committee is standing by just to receive the first batch and will process them through the assessment, and those who will meet our criteria will certainly be granted asylum.
موږ دغه غوښتنلیکونه پروسس کوو. د مستحق کسانو کمیټه چمتو ده چې د مهاجرو لومړی جوپې ته هرکلی ووایي. موږ به یې د ارزیابۍ له لارې پروسس کړو او هر څوک چې زموږ شرایط پوره کړي نو سمدستي به ورته سیاسي پناه ورکړی شي. د نور تفصیلات ورنکړل که څه هم چې دا سنخې نخانی څرګندې کړي چې په یوګانډا کې به بیا میشته کېدل په خپله خوښه وي. تقریبا 40,000 سیاسي پناه غوښتونکي اسرائیلو ته ورغلي دي چې اکثر د اریتریا او سودان دي او وایي دوی خپلو هیوادونو ته د جنګونو یا د ظلم له لاسه نشي ورتللی. اکثر دغه مهاجر اسرائیل ته د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ ورغلي دي. د اسرائیل حکومت د افریقایانو ادارت کړی ده چې ګنې دوی مهاجر دي او وای دوی اقتصادي او غیر قانوني مهاجر دي. اسرائیل د جنوري په میاشت کې په دغه ډله مهاجرو کې مجردو کسانو ته الټیماټوم ورکړ چې نغدې پیسې او د الوتکې ټکټ ومني په افریقا کې درېم هېواد ته ولاړ شي، که نه د توقیف او بیرته لیږلو سره به مخامخ شي. د اسرائیل حکومت په نظر کې لري چې دغه سیاسي پناه غوښتونکي د اپریل په میاشت کې بیرته په خپلو هېوادونو باندې وسپاري، مګر سترې محکمې لیږل وځنډول. له اسرائیل نه د سیاسي پناه غوښتونکو ورتګ یوګانډا ته یو حساسه موضوع ده. په دغه هیواد کې لا پخوا 1.4 میلیونه مهاجر دیره دي چې په تیرو 2 کالو کې له سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه یوګانډا ته مهاجر شوي دي.
گرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 5 کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځ زون د کالینو اتحادیې رئیس.
د کندوز په ملرغي سیمه کې هغه 300 تنه ماشومان چې په خوا ورته د پولیو واکسین نه کېدل اوس د پولیو د څاڅکو ورکولو اجازه ورکړه سوې ده. خو په دشت ارچي کې د وروستي بمباری له امله د پولیو رضاکارانو ته ستونزې راولاړې سوې دي. په دې باره کې زموږ خبریال ګلرحیم نیازمن له کندوز څخه راپورټ رالېږلی.
تیر کال په دشترچی ولسوالۍ کې یو 14 میاشتنی ماشومه پولیو شوی و چې په نتیجه کې د قومي مشرانو په منځګړتوب په ټول ولایت کې د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړل شوه. خو یوازې د قندوز د ښار اړوند سیمه ملرغي کې تر اوسه پورې ماشومانو ته د پولیو یا فلج د واکسینو د ورکړې مخنیوی کېده. قندوز کې د نړیوال صحي سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وایي چې د ملرغي په سیمه کې شری ګټ شوی و چې له امله یې 2 ماشومان هم مړه شوي وو. هغه زیاتوي چې د کلی خلکو او سپینګیرو په خپله غوښتنه وکړه چې باید ماشومان یې واکسین شي.
محلي مذاکرات په خپل ځل اړوند د محلي مسؤلین سره خبره وکړه او موضوع مر سره دا وکړه چې ځکه متاسفانه وایم که خوشبختانه چې په جرګزر په سیمه کې د شری پیخې پیدا شوي او د شری پیخې حتی 2 واقعې فوتین درلودي. خلکو تقاضا وکړه چې کله موږ ورلو موږ ته ویل چې موږ دغه د واکسین سره شری واکسین هم راوړو خو پولیو واکسین هم حتمی دي. او بله مسله دا ده چې باید واکسین وشي. خلکو موافقه وکړه او دا 2 کمپاین کېږي، تیر کمپاین او دا اوس کمپاین. په دواړو کمپاینو کې موږ هیڅ ځای کې غیر داسې محدود اشخاص چې یو نیم رده یې نور داسې ساحه نه لرو چې مخالفت څوک د واکسین سره ولري.
په قندوز کې د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایي وایي چې په دشتیرچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا په بمبار کې د ځینو ماشومانو له وجل کېدو وروسته خلکو د پولیو رضاکارانو ته ستونزې جوړې کړې دي. خو د سیمې ماشومان یې د ټولو ستونزو سربیره واکسین شوي.
بعضی موارد دي چې فامیلونو واکسین رد کړي دي په خپل مرکز د قندوز کې او خصوصا د دشتیرچی ولسوالۍ کې. چې داسې اوازې ګویا د خلکو د طرف نور اسهان د غوي خراب شوي دي، ویل کېږي چې دغه د یو طرف نه په موږ بمبار کی یو بل طرف نه تاسو مونږ ته واکسین تطبیقوي. نو دغه مونږ ته خند پیدا شوی په دې ځل کې، بلې ودا هم مونږ ته د نگرانی موضوع ده چې مونږ په دې هړه باید عاجل نور اقدامات هم پلاس نیولې دي او نور کارونه هم روان دي چې د خلکو لپاره د عامه پوهاوي په خاطر باندې بیرته مونږ د پروګرام جوړ کړو.
د قندوز یو تن اوسیدونکی عزت الله وایي چې د پولیو یا فلج وایروس پلجون کېده. که خلک غواړي چې اولادونه یې سالم را لوی شي باید خپلو ماشومانو ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکړي او ټول عمر یې له فلج څخه وساتي.
هغه ورونه چې دغه په ساعتو مثلا په لرو پرتو ساعتو کې مثلا یا په مرکز کې واکسین رد کوي، یعنی نه غواړي چې خپل ماشومان دغه 2 قطره واکسین د پولیو چې زموږ رضاکاران ورونه ورزي کور په کور باندې تطبیقي، هغه څوک چې دغه مثلا رد کوي نه غواړي چې دغه واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي. هغه چې خزمنګ هله دغه چې یوازنه لار هم دغه دغه 2 قطره واکسین دي چې زمونږ اساس ماشوم ته معافیت ورکوي باید دغه واکسین تطبیق کړي او خپل دغه ګران هیواد دغه وحشي وایرس د گردش څخه پاک کړي او غاری کړي تر څو چې زمونږ اساس ماشومان سالم صحت ولري. هم دغه سالم صحت د دې سبب کیږي چې زمونږ هم دغه ماشومان دي چې ځوانان کیږي او دغه ځوانان دي چې د تند لپاره د خدمت سبب ګرځي.
په قندوز کې له تیر یو کال راهیسې یوازې د ملرغي له یو کلی پرته په ټولو کلو کې د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقېدل. خو د پولیو د واکسینو په تیرو 2 کمپاینونو کې د ملرغي د کلی 300 تنه ماشومان هم هغه وخت واکسین شول چې په دغه کلی کې شری ګټ شوی وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دموږ خبرونه د اف ام په چپو 0.15 میگا هرتز او په منځنۍ چپو 2.6 کلو هرتز خبریږي.
خدار من اوریدونکو د پولیو د ډرامې په اوریدلو سره زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. کولی سي چې په 202-619-1111 او یا په 0900-00 او یا باندې د خبرونې ته زنګ ووهئ.
د پولیو د ډرامو لړۍ
دریا دی ګم د نختر دنګې ځواني ته پورا
وانجلې اغلوش دی و منځل
و مور جانې
ټول رستې او راډیو دې چالانه کړې ده بس سندرې اوري
مورې کار مې هم کوم سبقونه مې وایم او راډیو مورم ولی په غوسه یې
په غوسه نه یم مالچ کارونه دی پاتې نسی
نه پاتې کېږي مور جانې زه خو درته ژوندی یم
خدای دې شاده کړه لورې زما څه سودایي یم همداسې سودایي خدای پیدا کړې
ورور جم ځنډ وکړ چې چېرته ولاړ نه پوهېږم اتې باندې وتلی چې چیرې به تللی وي
چې راغلی وای او کلینیک ته راسره تللی وای
کلینیک ته د څه لپاره ځې مورې
د تور ژري واکسین کوم مریم مې راته وویل چې کلینیک ته د تور ژري واکسین راغلی دی
خو زه به هم درسره لاړه شم زه به یې هم وکړم
لارس ډیر ضروری دی تور جری څه ډیر ویریر
کاشکی دام لکه د ګزان دی واکسین غونډې کلی په کلی ګرځاولای
کاشکی خو ځینې کم عقلان بیا غم نه کوي
پر رادیو کې ویل چې په هلمند کې یو بل ماشوم هم ګزان وهلای دی
وهلای بیوی خو پلان مو دی واکسین نه پرې کوي کم عقل خلک د خپل اولادونو دشمنان سي
دا څو وم ماشوم دی چې ګزانې وهی
خدای دې متر وساتي ډیر بد مرز دی او اسانه علاج هم لري واکسین وکړه او ټول عمر آرام وکړه
اغه چې پچا کې عقل وی او دی واکسین په ګټه پوشي و مورې دلته خود دغه جنگونو د خلکو نه عقلم واخیست
رښتیا هم دغه جنگونو دغه مرزونه را پیدا کړه کنه دا ډیر وخت نه اورېدلې چې څوک دې ګزان وهلې وي
په خو به اتمن خلکو واکسین کاوه
جنگونه چې نه و د واکسین کسان په کلی کور په کور ګرځیدل او ماشومان به واکسین ول نو ډیر زیات بد مرزونه هم ورسره ورکس ولا
مورې کاش کې بیا غسه قراری او آرامي راشي
کاش کې لوري ته وسه چرګان ته څه دانه واچو
مور جانې زه می سبق وایم خیر دی اتي ور واچو
شنو چې سبق وای زبا ورسم ور وای بچو ای نو خمه دې چرګانو به خسره وچا ټوله ترکاری خراب کړی ده ته دا چا جمل ته وایم چې د جالي کوټنی ورته جوړ کی
سلام مورې لزان سره غږیږي او کله چرګانو سره
وعلیکم السلام زو استری مزه
خیر یوسی
زو له دې چرګان سره دې بخي پازاب سوی ټوله ترکاری خراب کړی ده د ترکاری کوردنه په بل مخاړه ولیدې مال کې و د جالي کوټنی ورته جوړ کی چې پکې بندیان یې کو
ریختیا وای مورې چرګان خو د ترکاری دښمنان دي په کوردونو کې خلپاله کې وای اوان به خونې را لوچوي
او له دوی نه د ترکاری ګټه ډیره ده ټول کال مو کتغ د امدغه ترکاری څخه وي
نن به بازار ته لاړ شم او یو څو متره سیمي جالۍ براوړم او یو ښه خسته کوډنۍ به ورته جوړ کړم هم به دوی پکې آرام وي او هم به د موږ ترکاری ته بيغه مشي
او هم به د ما دمه جوړ شي
غم یې مکه و مورې همدانن دا کار کوم
ژوندۍ وسه زویا چیرته تللی وي
پټیو ته روانم پلار کې مې یو سړی له ویالي تیر ک خور فلج و او په وړکتوب کې ګزن وهلی و ډیره د غم کیسه یې وه ډیره مې خوا ورته بده شوه خور ډیر احتیاج و او ډیر مایوس و
زویا خدای مو دې دشمن له ګزن وساتي ډیر بد مرز دی
امین خو د هغه په لیدو مې له ځان سره یو تعهد وکړ چې سر لننه به د ګزن په ضد مبارزه کوم جهاد بکوم او جنگ بکوم
پونه سوم زوی
مورې غواړم سر لننه د خلکو په هولو تم لا وټړم کلی په کلی او کور په کور وګرځم او خلکو ته د پولیو یعنی ګوزن د واکسین ګټي او د ګوزن توانونه بیان کم نو نو یو شی بام په قرار نشم کې نستلی لومړی د پولیو دفتر دزم او په دې حق له مشوره ور سره کوم ځکه هغوی په دې کار کې ډیره تجربه لري خای هغوی ډیره مرسته را سره وکولای شي او خې مشورې راکې
زویا دا خود ډیر د ثواب فکر کړی دی، خدای دې توفیق درکړي. خو ویریږم چې له درسو څه پاته نسی.
نه مورې، درسونه په هیڅ صورت نه پریدم، خدا د خیر کار هم ورسره کوم چې که خدای وکی او هیوادوال می د تل لپاره له دغه موزی او ډیر خراب نسور څخه خلاصي. ګوزن خو ځینې وژني او ځینې خو ټول عمر له مرګ پته روي.
زه زویا زما دعاګانې دې هم درسره وي، خدای دې تل بریا.